السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیل سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه تازه څرګندونې کړې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د پیسو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. امریکا په ترکیه کې دیره د القاعده شبکې 15 تمویلوونکي په تور لیست کې شامل کړل. چین د امریکا، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده. د پیسو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو څه باندې میاشت وروسته د پیسو نړیوال صندوق په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. د پیسو نړیوال صندوق ویان جری رایس وویل افغانستان ته د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول سوی په دې معنا چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مالی مرستې هم تعلیق سوي دي. دو وویل بیړنی تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12 پورې بې ځایه سوي چې د هغو له منځه 2,02,240 تنو ته مرستې رسېدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډیر نور افغانان دروان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزي بانک پرون پنجشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550 لک ډالرو صادرات لرل، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 28 میلیونو او 240 لک ډالرو صادرات کړي وو چې دا په سلو کې 38.50 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره سوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کېږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوې.
تاریخی قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس منځ ودرېدی.
سره له دې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجانس راپور له مخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړ خو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمې پورت ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس راپور لمخې د دوړو خوو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شاملې وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتی تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب سي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سنبال وي د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حادثې زیانمنوي. روچرز خبری ایجنس لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنشن بو ویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال ویدیس کې د حیات تحریر الشام په نوم د یغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمنی کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه دغه شتمنی ایستل کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې درو پورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای سوې ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزې له سلګو نظر ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کنفرانس کې بیلابیلو هیوادونو د سږ کال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. ټاکل شوې ده چې دا مرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګري ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوې ده چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتری شولټرز خبري اشانسته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې شل کاله پخوا یې درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو او رسنیو د څار اداره وی طالبانو لخپلو کړیو ژمنو سره سره له خبريالانو سره زور زیاتای کړي او اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړي دي. تفصيل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات هم محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لدلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی رادیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگن استونزو سره مخدی
و حتی اگر ما به واقعیتها رو به تصویر بکشم تهدید میشم و لتکوب میشم.
معلوماتو تا دن لسرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالانو و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنیو ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی رادیو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل امیل شوی چه اطلاعاتو تا لسرسی محدود او یو شمیر خبریالان ده خبری پخخ پر محل لتاو تریخوالی سر مخشی.
یعنی مورد بسیار بر ما نگران کننده است که
مکل دی عمل جدی اندخمنیو وختونه مداده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نه شي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. د محل د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. د محل خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبري پوښښه منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي.
خبرنګارا چیرې میتونن کې کار وکړه در مورد چېښه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینی دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری آژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته ویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب ویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راتلل ویاندویان د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
له بلې خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې په هواریدو دي.
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ په مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په نږدې ورځو کې موږ هېڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تعدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیخه کې په هرات کې ځای خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو بخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشی کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشی کړي.
شیزنه لوبغاړي خپل راتلونکي ته نهیلې دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د ښځینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وې اوس په کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هیله ډیر وا چې زبایت افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي، خپل سبان د سلرش کلن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده. بشیر